استانک زای باشین که با دستان پر از خبر و نفس تازه اینجا در استودیو است. استانک زای بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې دویمه نیمه تر ډیره د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم پرون د خپل کور تر محاصرې وروسته ویلي د پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزوری کړي. د کونړ په دریو سرحدي ولسوالیو راکټي حملې دوام لري او چارواکي وایي د ځواب لپاره پوره چمتووالی لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه. جمهوری ریاست وی امریکایی سناتورانو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د افغان حکومت ځینې کارونه له هغې ډلې په دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو کې له راغلیو اصلاحاتو ستاینه وکړه. افغان ولسمشر له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تطبیق له کمیسیونه غوښتي چې د حزب اسلامي د زندانیانو د خلاصولو، بیا ادغام، اوربند او د سوله ییزو سیمو د رامنځته کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سیشن می پرز د ناخانونه کډوالو پر ضد نوی او سخت حکومتونه ورکړي. پوره خبرونه. د امریکایي سناتورانو یو هیات په کابل کې د افغان ولسمشر په شمول لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې پر همکاریو خبرې کړې دي. د ولسمشر اشرف غني یو ویاند د وخان مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل د سې شنبې په ورځ دواړو لوریو په ارګ کې په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په امنیتي، اقتصادي، پانګونې او د پوهنې پر مسایلو خبرې وکړي.
د تیرو سفرونو په پرتله دا ځل د افغانستان د ملي وحدت او حکومت لاسته راوړنې شمېرلې او محسوسې ګڼلې شي، خاصتا د اصلاحاتو په برخه کې د وزارت دفاع او د کورنۍ چارو همدارنګه په عدلي او قضایي برخه کې.
امریکایي سناتوران په داسې حال کې له افغان ولسمشر سره ګوري چې نوموړي تازه په مونیخ کې په نړیواله امنیتي غونډه کې له ګډون وروسته افغانستان ته ستون شوی، چیرې چې ولسمشر غني هڅه وکړه د نړیوالو پاملرنه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې او د ترهګرو ځالې ته واړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د مفادو په لازیات تطبیق او پاملرنې ټینګار کړی. لارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د سې شنبې په ورځ په مازدیګر مهال د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د سولې موافقتنامې د تطبیق له کمیسیونه وغوښتل شول چې په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصولو، بیا ادغام، اوربند او د سوله ییزو سیمو د رامنځته کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې غونډه کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت هم د امنیتي ادارو د مشرانو راپورونه وڅېړل شول او د راتلونکي لپاره پر امنیتي پلانونو بحثونه او پریکړې وشوې. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت د حزب اسلامي سره څو میاشتې مخکې د سولې موافقه لاسلیک کړې، خو د حزب اسلامي چارواکي د دې موافقې له عملي کېدو په برخه کې د حکومت له پڅو اقداماتو وخت نا وخت شکایت کوي. او د ګرجستان صدر اعظم وایي د دې هیواد خصوصي شرکتونو ته به د دې فرصت برابر شي چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د دولتي تدارکاتو د قراردادونو په داوطلبۍ کې برخه واخلي. د انټرفاکس خبري اژانس وایي دا څرګندونې د ګرجستان صدر اعظم د سې شنبې په ورځ د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې کړې دي. ګیرګو کوریکاشویلی ویلي په دې اړه له افغان ولسمشر سره د مونیخ د کانفرانس په څنډه کې د لیدنې پر مهال لومړنۍ هوکړې ته رسېدلی دی. د ګرجستان صدر اعظم د خپل هیواد کابینې ته له افغان ولسمشر سره لیدنه تایلی او ویلی دی له افغانستان سره د ترانسپورت، لوجستیک او اقتصادي همکاري په برخو کې د اړیکو د پراختیا ښه فرصتونه برابر شوې دي. نوموړي ویلي د افغان دولت تدارکاتو په برخه کې د ګرجستاني کمپنیو برخه اخیستلو ته باندې خبري شوې او افغان ولسمشر په دې برخه کې بشپړ چمتووالی وښود. ګرجستان یو له هغو هیوادونو دی چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې سرتیری لري. دا هیواد که څه هم د ناټو غړی نه دی، خو له دې پوځي تړون سره د 2009 میلادي کال راهیسې افغانستان کې همکاري کوي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سه شنبې په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي دي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر جان کیلي لخوا ورکړل شوي دي دوه حکمونو کې سرحدي ګزمو او د مهاجرت مامورینو ته امر شوی چې که هر چیرته غیر قانوني کډوال پیدا کړي، هر څومره ژر چې ممکن وي خپلو هیوادونو ته دې ستانه کړي. د دې نویو امرونو له مخې له متحده ایالاتونو څخه به هغه ناقانونه کډوال لومړی ایستل کیږي چې په جرمونو تورن وي او یا په احتمالي توګه له جنایي تورونو سره مخ کیږي. په دې کې به هغه غیر قانوني کډوال چې د ترافیکي سرغړاوي او لکبل نیول کیږي له هغه سره چې په لویو جرمونو مجرم بلل شوی یو ځای له متحده ایالاتو څخه هغه هیوادونو ته بیرته استول کیږي چې ترې راغلي دي. اټکل کیږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 11 میلیونو په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال موجود دي. د امریکا د کورونی امنیت وزیر جان کیلی همدارنګ د امریکا په جنوبي پوله له مکسیکو سره د دیوال د پلانولو او د جوړولو د کار د سمدستي پیل دو امر هم کړی. نو موري همدارنګ د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې لپاره د 15000 او د کډوالو او ګمرکونو د ادارې لپاره د 10000 نورو مامورینو د استخدام امر هم کړی دی. ماسکو او کیف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غمرازی پر هغه بیانیه یو بل ملامت کړی چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د اوګدی مودې د استازي ویتالی چورکین پر ناڅاپي مړینه خبره کړې. ماسکو په یوکرين په دې میاشت کې د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا د وری مشري هم کوي تور پورې کړی چې د چورکین په درناوی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د مشرتابه د بیانیه مخه نیولې ده. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د سیشنبې پر ورځ دا یو غیر قانوني او غیر انساني عملو باله. کیف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د امنیت شورا مطبوعاتي اعلامیه خبره کړې وه، خو داسې ښودلي چې د مشرتابه د یوې غیر رسمي اعلامیه خپرول ښایي بې مورده و. د یوکرین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریانا بتیسا ویلي موږ د هیڅ شي مخه نه ده نیولې. نوموړي زیاته کړې یوه مطبوعاتي اعلامیه هماسې چې پخوا په داسې پیښو کې خپره شوې ده. نوموړي زیاته کړې تر دې مخکې داسې ډېرې پیښې نه دي رامنځته شوې او د یوې جلا سیاسي اعلامیې د خپرولو کومه سابقه هم موجود نه لري. د اوکراین او روسیې ترمنځ تر هغې راوروسته اړیکې سختې خرابې دي چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه د کریمیا ټاپو وزمه له ځانه سره یوځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره فعال سیاسي او پوځي ملاتړ پیل کړ. ایران ویلی د راتلونکو 15 ورځو په موده کې به په روسیې د ورځې تر 100,000 بیرلو د تیلو د پلورلو معامله پیل کړي. رسنیو راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو ویلي د دغې معاملې په ځواب کې به نیمایي نغدې پیسې اخلي او د نیمایي نورو پیسو پر ځای به تجارتي مالونه او خدمات له روسیې څخه ترلاسه کوي. د ایرانی چارواکو له هغې ډلې د ایران د نفتو وزیر بایجان نامدار زنګنه پرون دغه خبرې د روسیې د انرژي له وزیر الکساندر نوواک سره تر خبرو وروسته په تهران کې رسنیو ته وکړه. او د اوتریشي وی محکمې امریکا ته د اوکرایني پنګوال دیمتری فرتاش سپارل تایید کړي. نوموړی په امریکا کې پر رشوت تورن دی. د سیشنبې پر ورځ د محکمې پریکړې د دې اونۍ پنګوال په اړه د پخوانی محکمې هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د نوموړي په اړه د امریکا غوښتنه سیاسي انګیزه لري. فرتاش چې یو مهال د اوکراین د پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ متحد و دا تورونه پوچ او بی‌بنسټه بللی دي، خو امریکا ته د نوموړي سپارل لا هم باوري شوی نه دي، ځکه فرتاش کولای شي چې د اوتریش په سره محکمه کې د سه شنبه د ورځې د محکمې د پریکړې په اړه د استیناف وختنه وکړي. د محکمې د دې پریکړې نه څو دقیقې وروسته د اوتریش د سرنوالۍ ویاند وویل فرتاش د هسپانیې په جلا غوښتنه د نیول کېدو پر اروپایي حکم توقیف شوی و. ویل کېږي فرتاش خپله پانګه هغه مهال چې یانکوویچ ولسمشر و پر اوکراین د ګازو د خرڅلاو له کبله ترلاسه کړي. هغه په 2014 میلادي کال کې مارچ کې د امریکا له خوا د رشوت په تورونو په ویانا کې ونیول شو، خو وروسته د 125 میلیونو ایرو ضمانت ورکړ او یوې محکمې خوشې کړ. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ازادي رادیو د خبرونو د بیا موندلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم وایي د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزوری کړي. پرون د کابل ګارنیزون پوځیانو د جنرال دوستم د کور شاوخوا سیمه محاصره کړه، خو د دوستم نږدې کسان وایي نه پوهېدل چې دا محاصره په څه معنا وه.
حتی ما جا تلاش کردیم و با مسئولین درجه اول امنیتی صحبت کردیم، ولی هیچ کدامشان یک جواب قناعت‌بخش نداشتن و ابراز بی‌خبری میکنن که به چی منظور و به چی هدف این نیروها جابجا شدن.
امریکایي سناتورانو د افغان حکومت ځینې لاسته راوړنې له هغې ډلې په ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له راغلیو اصلاحاتو له ستاینه کړې ده، او د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د ځواب لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان د وسلوال پوځ اعلی سرکمندان همر سره ټول زمونږ نتیز وکړه. الحمدلله د آمده بش حالت کې کاملا چمتووالی لرو او د کونړ با شامت مجاهد غوی رولس مرتر څنګ ولر دی.
یو ځل بیا هم سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه لمونږ سره یو ځای شوي. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو له لارې دغه پروګرام د قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ اورئ. وخت په افغانستان کې 8 بجې او 10 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وي دوی نه پوهیږي چې په کابل کې د ښاغلي دوستم د کور شاوخوا سیمه کې امنیتي ځواکونه د څه هدف لپاره راټول شوي وو. د سې شنبې په ورځ د کابل د شیرپور په هغه سیمه کې چې د جنرال دوستم کور دی په ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیري ځای پرده شوي وو او ویل کېدل د ښاغلي دوستم کور یې محاصره کړی دی. خپله دوستم په خپل کور کې د خپل ملاتړو په یوې غونډه کې خبرداری ورکړی چې د خلاف هر ډول اقدام به حکومت کمزورې کړي. اجمل اند او نور تفصیل.
جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي هغه امنیتي ځواکونه چې د کابل د شیرپور په سیمه کې د جنرال دوستم د کور شاوخوا راټول شوي وو د سې شنبې پر ماښام بیرته له دې سیمې تللي او خپل تجهیزات یې هم له سیمې ایستلي دي. د سې شنبې په ورځ د شیرپور په سیمه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا په ګڼ شمېر کې افغان امنیتي ځواکونه له سپکو او درنو وسلو سره ځای پر ځای شوي وو چې ظاهرنې د ولسمشر د لومړي مرستیال کور محاصره کړی وو. خو د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند ازادي راډیو ته دا رد کړ چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونو دې د ښاغلي دوستم کور محاصره کړی وي. خو نوموړي وویل دوی نه پوهیږي چې د دوستم د استوګنې د ځای شاوخوا په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه د څه لپاره ځای پر ځای شوي وو. خغلی فرهمند وایي که څه هم موږ هڅه وکړه له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره مو اړیکې ونیوي لکه د افغانستان د ملي امنیت له رئیس او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره مو اړیکې ونیولې هیڅ یو د قناعت وړ ځواب نه درلود او بې خبري یې ښودله. خو د ورځې په جریان کې مو د رسنیو له لارې د کابل د ګارنیزون د قمندان جنرال احمدزي څرګندونې واورېدې چې ویلې دغلته یو لړ امنیتي عملیات لرل. دا د شیرپور په سیمه کې امنیتي تدابیر و چې د لومړي مرستیال جنرال دوستم کور هم په همدې سیمه کې دی. خغلی فرهمند ویل د سې شنبې په ماښام پرته له دې چې دوی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د راټولېدو په سبب پوه شي هغوی له سیمې څخه بیرته ولاړل. تر دې مخکې یوې معتبرې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر هغې پورې خپل کاري دفتر ته د تللو حق نه لري چې د احمد خان شي لخوا پر د لګېدلو تورونه نوي څېړل شوي. د دولتي سرچینې چې د دوم نه ښودلو په شرط څرګندونې کولې ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جنرال دوستم د کور د محاصره کولو هدف هم همدا و چې ښاغلی دوستم ولې دوه ورځې وړاندې خپل دفتر ته تللی. د دولتي سرچینې زیاته کړه چې ښاغلی دوستم باید خپل هغه نهه ساعتونکي هم څارنوالۍ ته حاضر کړي چې د ښاغلي اشچي په قضیه کې ترې څارنوالۍ تحقیق کول غواړي. د کابل ګارنیزون قمندان جنرال ګلنبی احمدزی بیا د سې شنبې په ورځ په شیرپور کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل په شیرپور کې د تصفیه او تلاشۍ لپاره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي و چې د نوموړي په وینا د دوی د دوامدارو هڅو یوه برخه ده. خو دا چې د تصفیه او تلاشۍ د سې شي وخت ښاغلي احمدزی په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا روټرز خبري اژانس وایي ښاغلي دوستم د سې شنبې په ورځ په خپل کور کې خپلو یو شمېر ملاتړو ته په وینا کې ویلي چې د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزورې کړي. ښاغلي دوستم زیاته کړې چې خپلو وسلوالو ته به د حکومتي ځواکونو خلاف د هیڅ ډول اقدام امر ونه کړي. روټرز خبري اژانس ته دوستم له خولې وایي زما ولسمشر ته پیغام دادی چې زموږ ملي یووالی دې وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونو د ولسمشر پر لومړي مرستیال د جوزجان د پخواني والي احمد شي لخوا د لګېدلو تورونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې او تېره میاشت لویې څارنوالۍ د دوستم د نهو تنو ساعتونکو د نیولو امر وکړ. خو د دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند وایي دوی له څارنوالۍ سره د دې قضیې په برخه کې همکاري کوي. خدای رد کړه چې ګوندې د ښاغلي دوستم د نهو تنو ساعتونکو د نیول کېدو امر دې شوی وي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په یو لړ مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د جمهور رئیس مرسیال ویان د وخان مینپال ازادي رډو ته په مرکه کې ویل د خبرې د سې شمې پراس په ارګمانی کې وشوي. ارګمانی په یو بیان کې هم ویل چې ولسمشر او امریکایي سناتورانو په بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. له ښاغلي مینپال سره مې خبرې کړې او په سر کې مې دا پوښتنه ترې کړې چې د تیرو لیدنو په نسبت له امریکایي سناتورانو سره د افغان ولسمشر اوسنۍ لیدنه څومره مهمه او څه توپیر درلود.
د افغانستان ولسمشر اجرایی رئیس او د امریکایي سناتورانو ترمنځ مجلس د افغانستان پر امنیتي اقتصادي د پوهنې په برخه کې د پانګونې په برخه کې پر دغو موضوعاتو باندې راڅرخېدی. یو موضوع چې تر ټولو مهمه وه هغه دا وه چې د سناتورانو تر دې مخکې مو افغانستان ته سفرونه کړي وو. ولې د تیرو سفرونو په پرتله دا ځل د افغانستان د ملي وحدت او حکومت لاسته راوړنې شمېرلې او محسوسې ګڼلې شي، خاصتا د اصلاحاتو په برخه کې د وزارت دفاع او د کورنیو چارو همدارنګه په عدلي او قضایي برخه کې هغه ریفورمونه چې دلته رامنځته شوي وو د پام وړ دي. اقتصادي برخه کې د افغانستان د حکومت ګمرکاتو د اصلاحاتو په برخه کې هم دوی لاسته راوړنې د افغانستان د حکومت شمېرلو محسوسې وګڼلې. په مجموع کې پر امنیتي وضعیت د افغانستان او
مینپال صاحب مننه. یو څه بل چې د امریکا په سنا جرګې کې او په بل خصوص په سنا جرګې کې او په کانګرس کې په عمومي توګه باندې د افغانستان په اړه باندې دوی ښه نظریات لري. د افغانستان له دایې څخه دوی تل دفاع کړې اکثرو سناتورانو. په اوسنۍ غونډه کې هم دغسې موضوعات یاد شول. د افغانستان ستونزه له ګاونډي هیوادونو سره یې وڅېړل شوله. په دغې موضوعاتو باندې هم بحث وسو که څنګه؟
یو شی چې تر ټولو مهم او جوت هغه دا دی بلنی کمر په مجموع کې د افغانستان له دریځ څخه یوازې نه امریکا نه بلکې زموږ نړیوال شریکان د هغوی څخه دغه دریځ ملاتړ دي. د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کوم دریځ دی لري دریځ ملاتړ دي او په ځانګړې توګه امریکا په سنا کې.
ډیر زیاته مننه کوم. فقط په روسي توګه باندې کراته وي د ولسمشر سره د امریکایي سناتورانو دغه کتنه په داسې حال کې وشول چې ولسمشر تازه د منشن لغونډې راستون شوی دی. څومره مهمه ده په دغه حالت کې له امریکایي لوړپوړو سناتورانو سره د افغان حکومت خبرې؟
دغه لیدنې کته دي خو معمول دي او دوامدار دي. ولې مهمه ده؟ د هغه څه چې موږ د منشن د مونیخ په کانفرنس کې د هغوی ګډونوالو ته د افغانستان ولسمشر او په مجموع کې د حکومت دریځ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هغه تعریف چې موږ درلودلی دی له دوی څخه یو پراخ ملاتړ رامنځته شوی دی. نو موږ هیله مندو چې د دغه تصویر پر اساس باندې د افغانستان د دریځ ملاتړ وشي او هغه تروریزم چې موږ تعریف کړی دی هغه تروریزم چې یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته خطر دی د هغه په اړه باندې د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي.
بله، د ولسمشر د مرستیال ویان د وخان مینپال خبرې مو اوریدې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ځینو امریکایي سناتورانو د پرونی لیدنې په اړه له موږ سره جز یاد شریک کړل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کونړ په سرحدي ولسوالۍ راکټي حملې دوام لري. پرون وړم ورځ په سرکانو خاص کونړ او دانګام باندې لسګونه راکټي حملې شوې دي چې پکې ځینو ملکانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دغو بریدونو د ځواب لپاره پوره چمتووالی لري او سرتیری د احمد اباش پال کې دي. په دې اړه روحلانوري دغه رپورټ له کونړ رالیږلی دی.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلی رشتو ساعتونو کې پاکستاني ځواکونو د کونړ په درې ولسوالیو د توپونو په لسګونو ګولې راوښتلې دي چې په کې چاته مرګ ژوبله نه ده وښتي.
او په تیرو څلی رشتو ساعتونو کې د کونړونو ولایت پر درې ولسوالۍ
چې د سرکانو پولیسوالو شپږ شپته فیره، البته د شونکړي او شیخانو درې په منطقه کې، او د خاص کونړ د ولسوالۍ په میاکانډو سیمه کې پنځلس فیره مرمۍ، او په دانګام ولسوالۍ کې د زور بوړل په منطقه کې شپږ فیره مرمۍ د پاکستان د خاور څخه ثابت کړی دی. د افغانستان په خاوره کې
قومندان وای دوی غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ را پیدا شوې ستونزه د خبرو اترو له لارې هوار شي، او که چیرته به هم پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، نو په یاد ولایت کې ټول افغان ځواکونه د برید کوونکو هر حملې ته پوره چمتووالی لري او د تیارسۍ په حال کې دي.
د افغانستان د وسلوال پوځ اعلی سرقبندان همر سره ټول زموږ امنیتي ځواکونه الحمدلله د آماده بش فعالیت کې دي، د ترسید فعالیت کې دي، د وزارت درجه موږ اعلان کړی دي، کاملا چمتووالی لرو، او د کونړ بشامت مجاهد غویور ولس موږ تر څنګ ولاړ دي.
هغه وایي د یادو بریدونو په وسیله پاکستان غواړي چې په خپلو ترهګریزو کارونو پرده واچوي. د سرکانو ولسوالۍ د ډیورن په کرخه د پرتی سیمې اوسیدونکو زرګول وای پاکستان د پیل کړو بریدونو سره غواړي چې د پولي دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا کړي.
جنگ یو ظالمانه حرکت دی، واده چې دوی په موږ مې راته پله موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح کې ژوند غواړو. خپل دی په موږ یو مسلمانان ورونه سو، یو قوم دی، یو نژاد دی، یو برید دی، یو خاوره ده. دا خو دوی موږ بل کړی سو، موږ بلتون نه غواړو، موږ جنگ غواړو. غواړي چې موږ ټول پښتانه واده په دوه برخو باندې ویشي او موږ سره جدا جدا کړي. خدا جدای موږ نه غواړو.
د یادونی وړ ده چې د جمعې له ورځې د ننګرهار تر څنګ د کونړ په سرکانو، خاص کونړ او دانګام ولسوالیو پاکستانی ځواکونو د توپونو نږدې 300 ګولۍ راویشتلې چې پکې دوه تنه وژل شوي او په لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غواګست. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس ته څه باندې ولکه کسانو دغه پاڼه خوخه کړی ده. تازه خبرونه هر ورځ ګوري. تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه خوخه کړی او تازه خبرونه ترې وګوري. همدارس راپورونو لینکونه په همدغه ویب پاڼې تاسو پیدا کولای شئ. لینکونه چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.org پراته دي. عراقي ځواکونه د موصل ختیځ ته چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې دي په نږدې کېدو دي. راپورونه وایي د امریکا ملاتړو لرونکو عراقي سرتیرو د سې شنبې په ورځ د موصل ښار پر هوایي ډګر او ختیځو څنډو کې په یوې پوځي اډې د برید لپاره چمتووالی نیوه. عراقي ځواکونه هڅه کوي له دې برید سره د موصل ښار ختیځ ته د ننوتلو لپاره لار پرانیزي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
وروسته لاغې چې د موصل ختیځه خوا تېره میاشت دایشته وسلوالو لاسه ووتله، عراقي ځواکونو په یو شمېر کم نفوسه سیمو کې پرمختګ کړی، خو د ختیځ موصل مرکزي سیمې ته په نږدې کېدو سره جګړه زور اخلي او ورسره دغلته شاوخوا 15,000 ولسي خلکو ته پیښ خطر هم په زیاتېدو دی. په عراق کې د امریکا د پوځ قومندان وایي باور لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې څخه په عراق کې د موصل او په سوریه کې د رقه ښارونه ونیسي. دا دواړه ښارونه د داعش د خلافت اصلي مرکزونه او د دې وسلوالو ډلې لپاره مهم دي. د رویټرز خبري اژانس په یو ریپورت کې وایي د عراق فدرالي پولیسو او د دې هیواد د کورنیو چارو د وزارت د چټک خبرګون کتې د یک شنبې د ورځې راهیسې چې د موصل د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی د لویدیز موصل پر خوا په رګزاره دښته کې چټک پرمختګ کړی. په سیمه کې د رویټرز خبریال ریپورت ورکړی چې د دوشنبې په ورځ عراقي ځواکونه تر خورو ورو جګړو او نښتو وروسته د البوسایف په نوم سیمې ته ورسېدل. دوی دغلته په یوه لوړه مورچلې ونیولې چې ترې د موصل هوایي ډګر او شاوخوا سیمې ښکاري. د عراق پوځ هم ویلي چې ځواکونه د دوشنبې په ورځ د موصل هوایي ډګر ته نږدې شوي او په څیرمه سیمه کې د خپلو مورچلو په ټینګولو بوخت دي. د عراق د چټک غبرګون د ځواکونو ویاند ویلي که هوایي ډګر یو ځل ونیول شي دا به په موصل کې د اکمالاتو لپاره تر ټولو نږدې هوایي اډه وي. عراقي ځواکونه هم داراز اړتیا لري د ګوزلاني پوځي تاسیسات هم ونیسي. په دې تاسیساتو کې پوځي بارکونه او د روزنې میدانونه دي چې د هوایي ډګر او د بغداد موصل د لوی لارې د وروستۍ برخې ترمنځ سیمه کې خواره دي. د عراق د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د موصل هوایي ډګر او د ګوزلاني پوځي تاسیساتو ته درون زیان اوښت. دوی وایي فکر نه کوي چې په هوایي ډګر کې بل داسې مقاومت سره مخ شي ځکه دا سیمه د هوایي بمباریو او توپخانې د بریدونو پرله پسې هدف و. د عراق د ترهګرۍ ضد د مبارزې ځواکونه چې د امریکا پوس په خاري سیمو کې د جګړې روزنه ورکړي او د مواصل د ختیځ په نیولو کې ونډه لرله. ټاکل شوی وروسته لاغې د مواصل په لویدیځ کې جګړه کې شامل شي چې د عراق عادي ځواکونه خار ته د تګلارې پاکې کړي. عراقی کومندانان وایي دوی پوهیږي چې د ختیځ مواصل په مقایسه به د لویدیځ مواصل جګړه سخته وي، ځکه دا سیمه ګڼ نفوسه ده او د درنو پوځي وسایطو او ټانکونو لپاره د مواصل د لویدیځ په تنګو پخوانیو لارو کوڅو کې حرکت ستونزمن دی. په داسې حال کې چې د مواصل په لویدیځ کې بند پاتې خلک د خوړو او د سون د موادو له کمی سره مخ دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې ښایي د 1400 په شاوخوا کې ولسي خلک د مواصل له جګړو څخه بې کوره شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو ته غواګاست دولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 زموږ ادرسونه دي. ټاکل شوی راتلونکي پنځشنبه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې لسره پیل شي. د دوه خبرو د ځنډ شاوخوا لس میاشتې شوې دي. تر دې وړاندې د سوریې د سولې په اړه درې ځلې خبرې شوې خو بې نتیجې پاتې شوې دي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د 2014 کال د اپریل رئیس چې په ورستی ځل د سوریه د جګړې سیالو ډلو په سویس کې سره لیدل وو، تر اوسه حکومتي ځواکونو د حلب شهر د ختیځ برخې په ګډون ډیر سیمه بیرته لوسلواله مخالفینو نیولې دي. سره لدی چې د ترکیه او روسیه په منځګړیتوب د 2014 کال د دسمبر پر 10مه د سوریه د اوربان په اړه یو توافق لاسلیک شو، خو دې ته پکې تو چې د سوریه په جګړو کې د شکیلو خواو ترمنځ د ولسمشر اسد د برخلیک او د جګړو د دوام په اړه وضعیت په ټاپه ولاړ دی، نو د دغو خبرو د بریالیتوب ډیر هیلنه کېږي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا چې تیرې درې دورې ناکامې خبرې تنظیم کړې وې، ویلي چې دا ځل هم د یو تړون د لاسلیک کېدو وړاندوینه نسی کولای، خو د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ویلي و چې د دې کار لپاره باید بیا هلې ځلې وسی. دوی وایي موږ باید د حرکت پر مخ بوزو، ځکه حتی د دوو قوي تضمین کوونکو ترمنځ اور بند نسی کېدای تر اوږدې مودې دوام وکړي که چیرې سیاسي حل لار پیدا
نسی.
د مستورا ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتولو لپاره ضروري ده چې د سوریه د وضعیت سمولو لپاره یو سیاسي حل لار وموندل سي. سټیفن د مستورا دا هم ویلي چې د راتلونکو دور خبرو اجنډا به د تیرې دورې په څیر پر خپل ځای وي، چې په هغه کې به سیالي ډلې پر حکومتوالي، د نوي اساسي قانون پر طرحې او د ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو پر تنظیمولو بحث وکړي. په 2015 کال کې د سوریه د سولې خبرو تر ناکامۍ وروسته مسکو او انقره په خپلو کې اړیکې ورغولي او د سوریه د وضعیت سمولو په برخه کې همکاري پیل کړې، چې په دې کې په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزه هم شامله ده. ترکیه، روسیا او د سوریه د اوسنی رژیم ملاتړ ایران په دې وروستیو کې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره غونډه راوبلله. د ولسمشر اسد د رژیم د ملاتړ په برخه کې د مسکو رول مهم بلل کېږي. په ځانګړي ډول د حلب شهر د نیولو په چارو کې خو څارونکي وایي د روسیې نوي ډیپلوماتیکي هڅې کولای شي چې د ژنیو له غونډې سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د انقره او مسکو د همکارۍ خوشبینانه ټکي ګوري، خو دلته واشنگټن یو بل موضوع ده. د مستورا ویلي امریکا په دې ځای کې چیرې ده؟ زه په دې اړه څه نه سم ویلی، ځکه نه پوهیږم. تر دې وړاندې د باراک اوباما تر واک لاندې امریکایي ادارې ویلي و چې تر هغو چې بشار الاسد په واک کې وي سوریه به سوله ونه ویني، خو د ولسمشر ټرمپ اداره پر هر څه غور کوي او وایي د توندلارو ډلو ماتول ورته لومړیتوب لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو ډیرو اوریدونکو نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورند کرخه کې او په وروستیو ناکراریو باندې سیمسونه را لګلي، بل خصوص د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه باندې د ځواب ورکولو. اسد اندړ له میزانی ولسوالۍ لیکلي له طالبانو سره سوله کول د سرحد حفاظت کول دي. عزیز الله د خوست له څخه لیکلي دي له افغان حکومت ته مهله ده چې د پاکستان د بریدونو ته سم ځواب ورکړي. نور الله بارکزي د فراله ولایت لیکلي ولسمشر دی ملي اردو ته د عملیاتو فوراً اجازه ورکړي. عبدالباری اکبر دوست د فرال بکوات خلی کلی دی امریکا څنګه د افغانستان امنیت نیسی په داسال کې چې پاکستان د راکټونه ولي او د نه بندوي. نور اوریدونکو هم د جنرال دوستم د قضیه په اړه لیکلي. قاسم زوکل هلمند لیکلي هیڅوک د قانون څخه پورته نه دی. دوستم باید د خپل نه ساتونکو سره څارنوالۍ ته حاضر شي او جزا وویني. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلي دي له حکومت غوښتنه کوم چې د جنرال دوستم دوسیه دی فیصله کړي او ملت ته روښانه کړي چې دوستم دوسیه دروغ ده او که رښتیا. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه یا اس ایم ایسونه راولیږئ څو ستاسو په نوم تاسو ته خبر شي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کیدونکې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی امریکایی سناتورانو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د افغان حکومت ځینې کارونه له هغې ډلې په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له راغلیو اصلاحاتو ستاینه وکړه. افغان ولسمشر له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تطبیق له کمیسونه غوښتي چې د حزب اسلامي د زندانیانو د خلاصولو بیا ادغام اوربند او د سوله ییزو سیمو د رامنځته کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي. د ګرجستان صدر اعظم وایي د دې هیواد خصوصي شرکتونو ته به د دې فرصت برابر شي چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د دولتي تدارکاتو د قراردادونو په داوطلبۍ کې برخه واخلي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د سې شنبې په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي دي. موسکو او کیف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غمرازۍ پر هغې بیانیه یو بل ملامت کړي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د اوږدې مودې د استازي ویتالی چورکین پر ناڅاپي مړینه خبر کړی دی. ایرانی چارواکو ویلي تر راتلونکو 15 ورځو به په روسیې د ورځې تر 100,000 بیرلو د تیلو د پلورلو معامله پیل کړي چې په جواب کې به نیمایي نغدي پیسې اخلي او نیمایي به تجارتي مالونه او خدمات له روسیې ترلاسه کوي. او د اوتریشیوی محکمې امریکا ته د اوکراینی پانګوال دیمتری فیرتاش سپارل تایید کړي. نوموړی په امریکا کې پر رشوت تورن دی. د ازادي رادیو لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ په اړه باندې کتلی شئ. اوس هم ورزو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې نمانځغونډې ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه نمانځغونډه پرون په کابل کې جوړه کړې وه. په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې مورنۍ ژبه د ماشوم د سالمې ذهني روزنې پرمختګ او خلاقیت لپاره مهمه وبلل شوه. جوړې غونډې ته د جمهور رئیس په استول شوی پیغام کې پر اړوندو ارګانونو تاکید شوی و چې د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د ماشومانو ته د دوی په مورنۍ ژبو د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په مورنۍ ژبه لیک لوست او زده کړه ماشومانو ته دا توانایي ورکوي چې په علمي برخه کې پرمختګ وکړي او د خلاقیت صلاحیتونه ولري. دغه چارواکو دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري وویل
هر څوک چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې کوي تر هغې د زده کړې فیصدي لوړه ده چې په دوهمه او یا درېمه ژبه کوي. انسان خپل هویت په خپل مورنۍ ژبه کې ویني. له دې اړخه هم مهمه ده چې د افادو تشکیلات پکښې کې دي. دا چې ژبه تر بلې ژبې مهمه نه ده، نو یو انسان تر بل انسان برتر نه دی او یو انسان تر بل انسان کمتر نه دی.
خاغلی باوری دا هم وویل چې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅې کوي چې د هېواد د ژبو ترمنځ توپیر رامنځته کړي چې دا کار ملي یووالي ته زیان رسوي او مخه یې باید ونیول شي. د ویناوالو د معلوماتو له مخې د افغانستان خلک په څه باندې 150 ژبو خبرې کوي چې دری او پښتو د هېواد رسمي ژبې او ازبکي ترکمني بلوچي پشهیي نورستاني او پامیري درېمې رسمي ژبې ګڼل شوې دي. د افغانستان په اساسي قانون کې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه تدریس د ماشوم حق ګڼل شوی دی. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 18 د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د یونسکو له اصولو سره سم نمانځل کیږي. جوړې غونډې ته د افغانستان د جمهور رئیس په استول شوي پیام کې په اړوندو ارګانونو تاکید شوی چې په تعلیمي مرکزونو کې د ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. زینو ویناوالو پر حکومت انتقاد وکړ چې دغه مهمه موضوع ته لازم پام نه دی کړی، خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه د زده کوونکو لپاره له څو کلونو راهیسې عملي هڅې پیل کړي چې په ځینو ښوونځیو کې پلي شوي دي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد ابراهیم شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په درېمو ژبو کتابونه چاپ شوي تر نهم صنفه او لسم یو لسم تولسم اماده دي چاپ ته انشاءالله سږ کال چاپ شي. او درېمو ژبو کښې د معلمانو د ټرېننګ مسله لا پاتې ده، نو وروسته چې بسونه مشخص شي باید معلمان تربیه کوو، ځکه چې قانوني حق دی نو باید هېڅوک پرې محروم نه شي.
د پوهنې وزارت دا هم وایي چې د وزارت د هڅو تر څنګ د مورنۍ ژبې د تدریس په برخه کې د کورنیو او مدني ټولنې لیوالتیا هم شرط ده او باید په دې برخه کې مرسته وکړي. یاد وزارت هم وایي چې دغه پروسه په هیواد کې نوې ده او د وخت په تیریدو سره به پراخه شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس هم راځي یو راپور ته چې له هلمند زموږ خبریال الیاس دی همدا شېبه رالیږلی. د لښکرګاه اوسیدونکو د پاکستان په ضد لاریون وکړ. د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار اوسیدونکو په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو تر څنګ د تورخم او سپین بولدک د دروازو د تړل کېدو پر ضد په دغه لاریون کې برخه واخیسته. لاریون کوونکو د پاکستان په وړاندې د حکومت د اوسني دریز ملاتړ وکړ او د نړیوالو یې وغوښتل چې پر پاکستان د تروریزم څخه د ملاتړ په خاطر بندیزونه ولګوي. په دې اړه جزئیات د الیاس دی په رپورټ کې چې د مظاهرو په غږ پیلېږي.
مظاهره کوونکو چې مړ دی پاکستان نارې وهلې، د لشکرګاه ښار په کرزینو میسټډیوم کې راټول شول او د حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان په ضد کلک او قاطع دریځ غوره کړي. دوی د لشکرګاه ښار پر یو شمېر واټونو وګرځېدل او د ننګرهار پر لالپورې ولسوالۍ د پاکستان راکټي بریدونه وغندل او هغه د افغانستان پر خاوره تیرې وباله. د لشکرګاه اوسیدونکو او سلګونو مدني فعالینو وویل که حکومت اجازه ورکړي نو د پاکستان په ضد جګړې ته چمتو دي. لاریون کوونکو د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د حکومت پر ناڅرګند دریز او د نړیوالې ټولنې پر چپه خوله نیوکه وکړه. دوی د ملګرو ملتونو وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو ډلو څخه د ملاتړ په خاطر تور لیست کې شامل کړي.
پاکستان د ټولو دنیا د اصولو خلاف پر افغانانو ظلم کوي. موږ د افغانانو په هیڅ باندې، د یو ملت په هیڅ باندې، دا زموږ حق دی چې خپل آواز پورته کړو. موږ ټوله دنیا باندې غږ کوو چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي او پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. همدا پاکستان دی چې په دې وطن کې جنگ روان دی کلونه کلونه. په دې وطن کې چې کومه جګړه روانه ده، دا د پاکستان لعنتي سیاست دی او دنیا ټول وس
پاکستانی ځواکونه د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر یو شمېر ولسوالیو راکټي بریدونه کوي چې ویل کېږي د دغه بریدونو له امله ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي او ځینو کسانو ته پکې ځاني او مالي زیانونه هم رسېدلي دي. په لشکرګاه کې د پاکستان په ضد راټول شوي لاریون کوونکو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې راغلي وه که چیرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې په مخنیوي کې مرسته ونه کړي، د پاکستان په ضد جګړې ته درېږي او داسې به لاریونونو ته هم ادامه ورکړي.
مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا کوئ. د کندز د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی په روان کال کې په دې ولایت کې نږدې څلوېښت بابه ښوونځي بیا رغولي دي. دوی وایي دغه ښوونځیو یو شمېر یې په دې ولایت کې د جګړو له کبله ویجاړ شوي وو چې له بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. په دې اړه اجمل آریان له کندز دغه رپورټ رالیږلی.
په روان کال کې په کندز کې 9 بابه ښوونځي بیا رغول شوي دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ښوونځي د څه باندې 40 میلیون افغانیو په لګښت د پوهنې وزارت لخوا بیا رغول شوي دي.
250 سربران لري او 225 نه لري. موږ 50 ښوونځیو لپاره پیشنهاد درو چې باید دا سکر په نوي کار کې باید تعهد به جوړ شي او 10 مکتب نور موږ غواړو چې سکل ترمیم کړو.
په ورته وخت کې د کندز والی اسدالله عمرخیل وویل چې په دې ولایت کې یو زیات شمېر ښوونځي د جګړو له کبله ویجاړ شوي وو او بیرته ورغول شول.
د هوا په ښه کېدلو سره کوم عمده مراکز چې د موږ مکتبونه په اطرافو کې تهدیدوي او د موږ اولس یې په ګیروګان نیولی ده، په یوه اساسي برنامه باندې کار روان ده. ټول پلان او برنامه منظمه شوې ده، منتها هوا ته خلک ماتل دي.
بلخوا د کندز د ولایتي شورا یو شمیر وکیلان بیاوی چې دغه خونځوی د بیا رغونې په نوم ډېرې روپۍ لګول شوې دي، خو خونځي په اساسي ډول بیا رغول شوې نه دي. د ولایتي شورا منشي زرګل عالمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: دغه ښوونځي په اساسي ډول نه دي بیا رغول شوي او موږ د ښوونځیو بیا رغونې بهر څخه راضي نه یو، ځکه د ښوونځیو بیا رغونې کې ډېرې نیمګړتیاوې لیدل کېږي. خو د کندز د پوهنې رئیس د ولایتي شورا دغه څرګندونې ردوي او زیاتوي چې ویجاړ شوي ښوونځي په اساسي ډول بیا رغول شوي دي. د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې اوس مهال 1500 بابا ښوونځي د دیني مدرسو په ګډون په دې ولایت کې موجود دي، چې له دې جملې څخه 215 بابا ودانۍ لري خو 225 بابا ودانۍ نه لري او زده کوونکي په آزاده فضا کې په ښوونې او روزنې بوخت دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دا ګړز موږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي په خوست کې د کتاب مینوال او له کتاب پلورنځیو څخه د ځوانانو له لوري د بیلابیلو کتابونو رانیول ډیر شوي دي. بل لور ته په یاد ولایت کې یوه ډله ځوانانو هڅه پیل کړې تر څو له خلکو کتابونه راټول کړي او د مطالعې د کلتور د ترویجولو لپاره په ولسوالیو او کلیوالي سیمو کې کتابتونونه پرانیزي. نجیب الله الخیل له خوست دغه رپورټ را لېږلی.
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګه د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډېر شوي او په ښار کې د کتاب پیر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او له اقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ولیمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه یې په کور کې کتابتون جوړ کړی چې کلیوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصلان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په زوک برابر وي. زه په کور کې یو ډېر غني کتابتون لرم چې زما ماشومان د کلی زده کوونکي او محصلان هم ګټه اخلي.
د خوست یو تنځوان عزت الله چې کتاب بازار ته د نویو کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډېر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډېر چاپ شوي دي او په خوست کې هم ماشاءالله ډېرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کېږي او ژباړل کېږي.
بل لور ته په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي تر څو په هره ولسوالۍ او په لرې پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانانو د وی میاشتې په موده کې له 10,000 زیات کتابونه راټول کړي دي. له دې کاره مو موخه لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت هم مني چې د یاد ولایت په ځوانانو کې د کتاب د مطالعې لیوالتیا ډېره شوي او دوی هڅه کوي چې هغوی لپاره د اړتیا وړ کتابونه پیدا کړي.
کتاب مینوال تعداد ورځ تر بلې زیاتېږي او کم شوی نه ده. همداشان د خلکو تقاضا زیاته ده. موږ هم په دې مجبوروي چې موږ هغه کتابونه چې دوی مینوالی دی مونږ هغه پیدا کړو، دوی د پاره د مطالعې د پاره کتابتون کې ځای په ځای کړو. علت یې هم دا ده چې دلته علم زیات شوی او دوی خپله کتاب ته مخه کړې ده.
یاد دی وی چې په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ودانۍ او په شیخ زاید پوهنتون کې یو لوی کتابتون موجود ده. همدارنګه په ځینو نورو علمي، ټولنیزو او ښوونیزو بنسټونو کې هم واړه کتابتون نشته چې د کتاب مینوال ورڅخه ګټه اخلي.
زموږ پروگرام هم دلته ختمیږي. اوس د ازادي اوریدونکو پروگرام واورئ.
ازادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. لکه چې تاسو ټول خبري است، تیرونی تر ډیره د رسنیو او د ټول افغانستان درد او د بحث وړ موضوع د پاکستان خو د افغانستان پر خبرو راکټي بریدونه و چې دغه ونی استاسو دوستانو هم ډیر نظرونه وړاندیزونه رسیدلې دي چې د همدې راکټي بریدونه په اړه و. زه هم په امانت سره درته خبروم، بیا به تاسو د پښتنو ته ځوابولو لپاره د چارواکو نظر هم اوري. لمړی د زابل ولایت خدای اوریدونکو نظر.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه افغان ولسوالۍ اړیکه نیولې ده. څرنګه دا د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان له خوا راکټونه وریږي او د افغانستان خلک ولې چوپ ورته ناست دي؟ موږ ټول ولس باندې د پاکستان د کفارو له لاسه، د پنجابیانو کرغیړنو له لاسه ماینونه او ګمان راوري راکټونه، خوندې او مندې او ماشومان هم ځورېږي. که خدای کول زه په خپل حق افغان خبره کوم، په عمر قدرت او طاقت او توان لرم چې زه دا اوس دلته خبره وکم. تر 1500 کس زه درته ولایم، خاص د حق افغان د ولسوالۍ درځم. زه په خپل د سره جنگ کوم، نیخ په نیخ. د افغانستان خلک کله دغه مې غیرت او کله دغه مې کمزوري. سلام به احترام.
سلام زدي لوګر والے اجر فائنه خبرې کوم. په پاکستان د نوول عمل باندې موږ ټول وسکه منډوي، ملي پوځیو میوریو موږ سره دی وسرس آل خبره سره بولنی وو چې موږ وګو او جنگ دي اوسه په باندې ولې خبرې نه دیږي وسره.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کرینا ګلدین تاسو سره په تماس کې زړه له کومې ډک ډک سلامونه. ورجانه زمون ټول دولت او د افغانستان چارواکو د زمو خبر دی چې د پاکستان نه توغونو رزي پاک ساکیم بلکلو ویني او کورنر نه ویجان لوک چپاوي کړل، مالونه نه بلکلو ګونه دمانې بلکلو دیوالونه ورلاندې کړلو. مجبوري چې موږ وژنې، موږ مجبوري چې موږ په ولسوالۍ باندې مورته، موږ په دولت مورته، موږ په پارلمان مورته، ځکه زمون هم نه کوي د پاکستان نه بځیر اخیسته په توغونو باندې ولي پاکستان کې ملک له ګور نه رنه پاتې کړل، مالونه رنه ملک له الله دې وګړي. زمونږ په دې خبره باندې غوړ وشو چې تا غوړ ونه شي. زمونږ ډېر سخت ده، ډېر د تکلیف او د زحمت سره مخامخ و. سلام.
السلام علیکم. ابو عباس د بلوچستان څخه دا پیغام ته پیژم و ټول افغانانو ته مې دا توصیه ده چې تاسو بیرغونه مه سوځوي. دا هر ملک بیرغ کوي، بیرغ یو ګاز فکر، دوه ګاز فکر، په تاسو ور واچوي. په دې باندې هیڅ نه کیږي، نه چاته تاوان رسیږي، نه ګټه رسیږي. خو زموږ مظلوم افغانانو ته دا تاوان رسیږي. تاسو وګورئ په تېر کال په دوبي کې د بیرغ له سبب زخه تجارانو ته څونه تاوانونه ورسېدلو. اګورې وراستوسلو، خټکې وراستوسلو، دا د یو ګاز فکر د سوځلو دا نتیجه و. نو زما ټول افغانانو ته دا توصیه ده، تاسو بیرغونه مه سوځوئ. په بیرغ باندې نه سوځوئ، د نه انقلاب راځي. دا چې کوم دا چې خلک سره پارول کیږي او مسلمانانو ته تاوان رسیږي، نو دا د تاوان ګناه به بیا الله تعالی ستاسو په غاړه باندې واړي، ځکه تاسو دا د تاوان تاسو ورسوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زمانسول د ننګرهار ولایت نه تاسو ته پیغام پریږدم. کله چې په اوکرين کې لږه مداخله وکړه، یو سیستم پیړې دی او د سیستم پیړې دی امریکا لګي، او پاکستان مستقیم افغانستان کې توپونه او نور مداخله کوي، ولی هغه باندې غږ نه کوي. سچ امنیتي تړون دي سره لاس لیکلې دی، وايي دا په خنه او د څنګه امنیتي دی وايي تړون ته لاس لیکو. مستقیم او نیرهار کې او کونړ کې او نور ولایتونو کې مداخله کوي او امریکا دی غالي. السلام.
سلام علیکم. زه زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ تماس نیسم. کومار 14 نه سی په پاکستان کې سوی ده. هغه پاکستان په خپل پلان کړی ده، واری چې د نړۍ په سترګو کې خاورې ورواچي او له تروریزم نه ځان صفا کړي. سلام.
خولی ولسوالۍ ز شیرعلی احمد زای زنګ وهم. پاکستان مرتد پوځ د افغانستان خاوره بې رحمانه توګه باندې په غټو مرمیو باندې وویستله. آیا اشرف غنی غوږونه دي، کاڼه دي، غاږ دي خراب ده، ذهن دي خراب ده؟ که افغانستان په خاوره باندې د پاکستان لخوا درون ایرغال ده، باید متوجه اوسېږي که نه زه امریکا ته تم لاړ شه. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل د خاک افغان ولسوالۍ تاسو رب تماس کړم. زه د اشرف غني چې دا خواهش لرم چې دا ترورین چې پاکستان کې روزه کېږي نو چې پاکستان باندې خپله پړه اچوي. مسلام.
هلو، السلام علیکم. بعد السلام ازادي راډیو ته زما پیغام دا دی دغه کوم بریدونه چې په کونړ کې پر پاکستان د خاصه پر د عامو مظلوم افغانانو باندې د پاکستان د خاصه راکټونه ویشتل کیږي، باید افغان دولت د دې سخت مخالفت وشي او د پاکستان پر ضد باندې نړیوالو ته شکایت وکړي. پاکستان دا پاکستان کې موږ ډېر وخت تیر کړی دی، شل کاله مې تیر کړی دی. پاکستان دا پالیسي ده، موږ د پاکستان په پالیسي پوهېږو. پاکستان دا کار کوي، پاکستان چې خپل په ملک په خپله بریدونه کوي چې پر ده باندې د نړیوالو فشار باندې راشي، هغه نړیوال پاکستان ته توجه کوي چې په دې کې دی په نړۍ کې تروریزم خپروي. پاکستان خپله باره په ځان کې پر داسې ځای باندې بریدونه کوي چې هغه دی خپل د پاکستانیان نه بولي، هغه بې ځایه خلک د پاکستان په ځای کې نه بولي، نو په هغه ځای کې پاکستان په خپله بریدونه کوي.
دوستانو، ستاسو نظرونه او اندیښنې مو واورېدلې. په همدې اړه تېر ورځ د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په غبرګون کې ویلي وو:
متاسفانه تشنج در طول خط
له بده مرغه د کرخې دواړو خواو ته کړکېچ زیات شوی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. موږ د ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي، خو افغان امنیتي ځواکونه حق لري چې د خپلې خاورې دفاع لپاره اقدام وکړي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله و دغه راز می د افغانستان د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیری سره په همدې اړه خبرې وکړې، او په سر کې می د کونړ ولایت د اوسنی وضعیت په اړه پوښتنه ترې وکړه.
اساسي خبره دا ده چې د تیرې ورځې رئیس هلته اندښتونه کم شوي دي یا په ځینو ساحو کې بیخي بند شوي دي. د افغانستان دولت و حکومت دفاع وزارت کاملا په جریان کې دی. ډیپلوماتیکي حالې ظالم ډېرې ګړندۍ دي. د پاکستان سفیر هم بهرنیو چارو وزارت را غوښتل شوی او هغوی سره هم خبرې شوي دي. په دوه جانبه او درې جانبه کې غونډو کې هغې هم خبرې شوي دي. نو انشاءالله دا مسله په جدي توګه پیګیری کیږي او حل کیږي. دا حملات یا د توپچي اندښتونه د پاکستان لخوا نه چې کیږي، زموږ لخوا نه کاملا په دې باندې موږ خپل تشویش ښودلی دی. که دوام ورکړي دا د پاکستان په ګټه نه ده، د پاکستان د حکومت په ګټه نه ده. د افغانستان خلک کولای شي چې د خپل هیواد نه په هر شکل چې وي د دفاع او د خپل هیواد محافظت هم توان لري، هم صلاحیت لري، هم قدرت لري.
جناب صاحب، اوس خبره دا ده چې اکثر خلکو یا اکثر زموږ اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه راستي، دوی غواړي چې ولې افغانستان هم ورته عمل نه کوي، بل مثال عمل ولې نه کوي کله چې پاکستان یو بهانه لټي، بیا په هغه بهانه باندې په افغانستان باندې سلګونه توغندي راکټونه لګي. نو تاسو څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې داسې یو بل مثال اقدام ته ضرورت دی؟
پاکستان د انزوا خواته لاړ. پاکستان باندې نړیوال فشارونه دي. پاکستان کې تروریستي مرکزونه دي، تروریستان هلته پټ دي. پاکستان غواړي چې په دې باندې د نړیوالو توجه بل خواته واړي. افغانستان حکومت، دولت او دفاع وزارت په ډېر حوصله باندې د پاکستان سره کوښښ کوي چې خبره دې ته ونه رسیږي چې سبا ته به پاکستان په دې باندې پښیمانه وي چې جګړه د پاکستان په ګټه نه ده. څومره چې افغانستان په ګټه نه ده، همدومره د پاکستان په ګټه نه ده. نو د پاکستان هیواد باید په دې حق باندې فکر وکړي، داسې یو کار ته لاس وانه چی چې په راتلونکي کې پښیمانه وي. موږ ټول لارو چارو باندې غور کوو، ګورو. زموږ د بهرنیو چارو وزارت اعلانې ورکړي ده، د پاکستان سفیر زغښتې ده، د ناتو غړي هیوادونه، د امریکا متحده ایالات، نړیوال هیوادونه ټول په جریان کې دي، په دې مسله باندې غور کوي. او پاکستان باید خپل عملیات ودري بدون د قید او شرط.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و په دې هیله چې د ستونزي لوینې تویدنې پرته حل سي، ورته تاسو نور راغلو پیغامونه ته چې پر بیلابیلو مسایلو مو راستولې دي.
السلام علیکم. زه سراج الدین یم، د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه. زمونږ د ازادۍ رادیو او د حکومت نه دا خوښته چې زمونږ ته مکتب او روغتونونه دا محل روډونه هیڅ نشته زمونږ ته جوړ کی. السلام علیکم.
جان رحمت یم، د کندهار سوسا سره په تماس کې. امرور
زموږ ورور یو ځکه کوم در دغه شروالي پر د کندهار ورسوي موږ هم د کوودانه وای ورور دغه شکاپور دروازه تاسو راځي ورور دغه سړک چې وګوري خو څوک پکې تیر نه لایني دغه ځکه کور صادق رښتین صاحب ته موږ څو ورځې دغه شکایت وړاندې کړی دی د نړۍ له څو لیدر دغه لوړ چارواکو په دې چې دا ورور موږ ته نه پته کلیپ پر دغه لارې نه تیر نه لای کښ پراته دي سړک باندې پران سړک باندې ور خښتیا چې وږي زړه د سیمټان خرڅې دا نه ته دکاندارانو پرې ستل دي ګرد سړک د خلکو خراب کړی دی ورور دغه موږ ورسوي دا ورور موږ ډیر په ځای ډیر په تکلیف یو دا ورور دغه موږ ورسوي خدای مزه مخم شس
الو سلام علیکم زه رحمت الله د غزلی ولایت څخه غیرم چې اوس پهلن د کندهار کابل لوی لار د سازي په سیمه کې د حسن کاری د لارې د خاطر ولاړیو لارې بند دي دولت لارې نه جوړای پلونه خراب دي مریضان جوړ دګار د مسلمانان د لی ولاړ دي خلک په تکلیف او په زحمت دي دولت باید لار جوړه کړي باید د دولت باید پل تکونه شای مای جوړ کړي و سلام ډیر مننه ده د رادیو نه
یو چې د کله د زابل ولایت شتپاړي په طالې د جلاک خبره کوم ما هله وغوښتل دا غدا چې ما زغ پر اړوند مسلمانو پرې ورکړي نو وطن جلاک دی شتپاولو سالي وطن کوتي جلاک نامه حاصل پیږې سکرې دې زموږ وطن دا چې کلینې کې اوسې مې نه لري نو ما هله دا غدا چې ما غوښتنه در اړوند مسلمانو پرې ورکړي او موږ په وطن کې نه چې موږ څنګه شي او موږ د وطن خلکو اجازه ورکړل چې موږ په وطن کې څه نه کراته جوړ کړي حتی یو صفه خانه لا هم نشته نو نور مو وخت نه سم سلام
علیکم السلام علیکم شوکت لاین قرابزاد ولسوالۍ نه په تماس کې ما دلته قرابزاد ولسوالۍ کې د سیو کې دې ته چې واشه مریض ورولې بي خي زغه پښتنه مختنه نه کوي چې ما ته قرار تلویزیون ته ناسي او دا کې زه صحت امینه دا غوښتنه لرم د ازادې د راتلو طرفه چې دې پښتنه اتمنو شي چې مریض ورولې چې واشه ته فشاري او هغه وګړه دا په تعقل ګولټواز قرار تلویزیون ته بيغمه نه ډاکټران ناسي زه ته خواهش کوم چې دې پښتنه وکي او سلام
زما مداري د غسان ولسوالۍ څخه خبره کوم مشهور ولسوالۍ کې یو غاټ باندې و دروغ ولسوالۍ ته وګور سي د ډوډ کندار بر چوري به چې دا وته شي
سلام علیکم زه د میوان ولسوالۍ څخه خبره کوم په میوان ولسوالۍ کې د محلي پولیس ډیر زیات ظلم کوي د متوانان څخه پیسې اخلي السلام علیکم د لوکل چارواکو خبره ورسه السلام علیکم
ہلو السلام علیکم دغری پد کندار د پنجوائی ولسوالی ته خبرې کوم د پنجوائی ولسوالی ټوله در دولت تر حاکمیت لاندې دی او دلته کوکنار دولتي کسانو کرنی دي ډېر دولتي کسان دي کرنی دي او مرکز دی په خو بخت دی مرکز مالیت انتظار کوي د ټوله فساد ولی دا نور کیږي دا پنځوي ولسوالۍ د دولت راکمیت لاندې را او ډیر ځوانان په نشوخته دي ټول مرکز باید دې ته توجه وکړي چې هغه ورپوري چارواکي پنځوي ولسوالۍ کې نه طالبان تا یوسف نصر بیا هم د کوکنار ټول کښت کوکنار کرل شوی دي او دولت ناری وی چې زه کوکنار د جنگ سی ولسمشرم دا ناری وی چې موږ کوکنار وکول غواړو د طالبان په سیمه کې دونه نه کړل کیږي لکه په دا دولت په سیمه کې چې دا ټوله د دولتي کسانې مالیه ټولي په ځدی مرمۍ مټرانې کې ګرځي او ټوله په صاحب دوه کسانو جوړ کړی دی د دولت دونه ویده دی یواری مشران وته کی هغه څه هم لشکار وکي درخارې په سات ډیر وی پنځوي ولسوالۍ کې تعلیم دونه نستا مکتبونه دونه نستا په سات ډیر دی انجینر مکتبونه نستا بل کار دولت هیڅ کار نه دی ورته کړی ما ډیر د ازادي روډس خمنه ده چې دا غاز ما پیغام خامخا نشر
السلام علیکم ز شکایت زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته درځم ما د لورو په دولت څخه وکړم څخه دا وستانه ده چې د افغانستان کوم پاسپورتونه چې دي دا په ډیر ځان سره خلکو ترسيږي په ډیر ځان سره هغه کېږي البته په مخابرات کې په کابل کې ډیر ځات ځان کوو دینو کچېری دا مشکل را پسی یو عاجل مریض د پاره کچیر مو یو پاسپورت خوړم هغه په ډیر په تقریبا په یو میاشت یا څلور شپې کې هغه پاسپورت دا خپل شخص لاسته رسیدلی نو کچیر دا مشکل موږ په سیډر د مؤمنان
د دې استاسو ژغ مخبر کړ او ستونزم واورید هله د چې مسؤلینو هم اوریدل وی او ژر تجربه په دې برخه کې اقدام وسی نور پیغامونه هم ستخو وخت محمدوم رو نور به پراتلونکو خبرونه کې سره وورو د ازاتې رادیو د پیغام سپتون کې د کشمیر در سره ولیکې او بیا هم مشته زنګ وه خپل ستونزې سره شریک کړي ازادي رادیو تر چارواکو رسوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سره
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5